علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې یو سات خبرونه کې راپورونه او همداراز په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یوه بله برخه خبریږي. خو لومړی خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې خبر ورکړی چې نن به په بدخشان، بلخ، بامیان، غزنی، میدان وردګو، دایکندي، روزګان، زابل، کندهار، سرپل، جوزجان، فاریاب، فرا، غور او بادغیس ولایتونو کې واوره او باران ووري. پرون له دې مخکې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د لیندۍ په 23 او 24 د هریرود، مرغاب، هلمند او شمال د سیندیزو حوزو په سیلبرونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه د تهران پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان زیا احمد تکل کورنیو رسنیو ته تایید کړی ده چې د طالبانو استازي دې غونډې ته بلل شوي، خو وایي نه غواړي ګډون پکې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ځانګړي استازي را روانونه په تهران کې په یو غونډه کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه بحث کوي. د امریکا د روډ آیلند د پراویدنس ښار په براون پانتون کې یو وسلوال کس پرون مازدیګر دوه تنه په ډزو ووژل او اته نور یې سخت ټپیان کړل. د پراویدنس ښاروال برت سمایلي خبریالانو ته دا خبر تایید کړ. د فرانس پرس خبری آژانس د خبر له مخې سیمه ییزو چارواکو له خلکو غوښتي دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي ځکه چې بریدګر نه دی نیول شوی. چارواکو ویلي دي چې ټاکل شوی و د برید پر مهال د پوهنتون په ودانۍ کې د څو مضمونونو ازموینه واخیستل شي. د پوهنتون شاوخوا 11,000 محصلان لري. امنیتي چارواکو ویلي دي چې مشکوک بریدګر تورې جامې اغوستې وې. پرونې پیښه د امریکا په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ډزو تازه نمونه ده. په دې هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره غوښتنې له خنډ سره مخامخ دي. د بیلاروس حکومت د شنبې په ورځ وروسته له هغه د لسګونه بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ چې واشنګټن د بیلاروس د کیمیاوي سرې پر صادراتو د بندیزونو د لرې کولو د احتمال یادونه وکړه. امریکایي منځګړو د بیلاروس رسنیو، د بشري حقونو سازمانونو او اوکراینی چارواکو خبر ورکړی چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د یو شمیر مخکښو مخالفو سیاستوالو په ګډون 130 تنه بندیان بخښلي دي. په خوشي شویو کسانو کې د 2000 کال د لاریون مشره ماریا کالیسنیکاوا او د نوبل د جایزې ګټونکې الیس بیالاتسکي هم شامل دي. د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی، ویل شوي دي چې په خوشي شویو کسانو کې یو امریکایي وګړی هم شته. مینسک دا اقدام د هغو هڅو په لړ کې کوي چې غواړي لږ کلونو انزوا وروسته له لویدیځ سره اړیکې ورغوي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ له 19 کم عمره لوبډله نن له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا لوبه چې د 19 د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې ترسره کیږي، د کابل په وخت د سهار په 9:30 د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. د آسیایي جام په لوبو کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي، افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش، نیپال او سریلانکا سره، او په الف ګروپ کې هند، پاکستان، متحده عربي امارات او مالیزیا یو ځای دي. افغانستان په دې لړۍ کې خپل لومړی لوبه پرون بنګلادیش ته په 3 وبایلله. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. وباورئ چې د جرمني حکومت هغو افغانانو ته چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه په تمه و خبر ورکړی چې د دوی د منلو پروسه بنده شوې ده. په عین حال کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې اعلان کړی چې په امریکا کې د سیاسي پناه د غوښتونکو بیا ارزونو دا کډوال اندېښمن کړي دي. په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي د بست تاریخي کلا ته ورغلی سړک باید ورغول شي.
د سول سیزو رئیسی د بس د کلا د بزیدلې سړک ډېر د تخریب حالت کې دی. سیلانیان تګ و راتګ پر کوي، ډېر په ستونزه کې دی.
د بیلاروس د حکومت د دې اعلان په اړه چې له لویدیځو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو په نیت یې لسګونه سیاسي بندیان خوشي کړي دي هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. ورځو لومړی موضوع ته. هغه افغان کډوال چې د جرمني د کډوالو او حقوقي دوسیې ام آر ال لري، له دې هېواده یې د پناه غوښتنې د رد برېښنالیکونه ترلاسه کړي دي. له دوی څخه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برېښنالیکونو کې چې د جرمني حکومت ور استولي، دوی ته پرته له کوم دلیله خبر ورکړل شوی دی چې د منلو پروسه یې په بشپړ ډول بنده شوې ده. د جرمني فدرال حکومت مخکې اعلان کړی و چې غواړي په رسمي ډول د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوسمهال په پاکستان کې دېره دي.
هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د جرمني د کډوالۍ او حقوقي ام آر ال دوسیه لري، وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پناه غوښتنې د رادولو یا منلو د پروسې د بندېدو په اړه برېښنالیکونه ترلاسه کړي. هغه اقدام چې په دې کډوالو کې پراخه اندېښنه او ناهیلي راپارولې ده. یو شمېر دغو پناه غوښتونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه نوي برېښنالیکونه چې دوی د جرمني د کډوالو اړوند بنسټونو څخه ترلاسه کړي ښیي چې له هیڅ ډول دلیل پرته قضیه رد شوي او یا یې د لیږد پروسه ځنډول شوې ده. د جرمني د کډوالۍ یوې دوسیې لرونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل شاوخوا یو نیم کال مخکې د جرمني پراختیايي ادارې جی آی زیډ لخوا له ایران څخه پاکستان ته لیږدول شوې ده.
دیشب دوباره ایمیل دریافت کردم که ای پروسه متوقف شده.
دیگاش پا موتیو ایمیل را ورسید چی پی کلی کل شیو و دا پروسه پا بشپر دول درول شوی او دا به ایستاسو لپاره پایده رسیده لیده. موتا پینزلا سورازی وقت را کرل شوی چی پاکستان پریکتو او لپاکستان نس موجه بریستن.
یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم وویل چې دا پریکړه پرته له کوم واضح وضاحت سوې او په پاکستان کې د دوی برخلیک نور هم څرګند کړای دی.
دیشب ایمیل دریافت کردیم که کیس شما دیگر بررسی نمیشه و به نوع پروسه انتقال متوقف
شد. تیرش پا مو یو برخنالیک تر لازه کرد چه ستاسو کیس نور نسیرل کیگی او دلیک پروسه بند شویده. تر ټولو بنسټیز ستونزه دا ده چې د برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته پولیس په اسلام آباد او پېښور کې څو مېلمستونونو او هغو ځایونو ته تللي چې افغانان پکې ژوند کوي او پر دوی یې فشار راوړ چې ژر تر ژره خپلې خونې یا استوګنې ځایونه پرېږدي.
دا کډوال وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیو د ردولو ایمیلونه شاوخوا 350 ام آر ال دوسیه لرونکو ته لیږل شوي دي. د یادونې ده چې د ام آر ال کډوالۍ او حقوقي هغه قضیې دي چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې قوانینو په چوکاټ کې پروسس کیږي. د افغانانو اړوند دا قضیه په عمده توګه هغه خلک لري چې د جرمني له حکومته د منلو یا بشري لیږد ژمنه یې ترلاسه کړي، مګر د دوی د ننوتلو وروستۍ پروسه ځنډول شوې یا بیا یې کتنه شوې ده. دا کډوال په داسې حال کې د دوی د پناه غوښتنو د ردېدو په اړه د ایمیلونو د ترلاسه کولو خبرې کوي چې د جرمني فدرال حکومت مخکې اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې دېره دي. د دویچ ویله د راپور له مخې د جرمني فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه یو بنسټیزه پرېکړه وکړه چې له مخې نور د هغو افغان نارینه او ښځینه د منلو لپاره سیاسي اراده نشته چې د انتظار په لیست کې دي یا نمونه د بشري حقونو په لیست کې دي. دا پریکړه په دې هیواد کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوه. یو شمېر جرمني سیاستوالو دا نامناسبه او ریاکارانه وبلله او د دې پریکړې د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې وکړه. د جرمني حکومت پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو حکومتي کارکوونکو، بشري حقونو فعالینو او زیانګارو کورنیو سره د ځانګړو پروګرامونو له لارې له خطر سره مخ افغانانو ته منلو ژمنه کړې وه. د جرمنی ولټم زونټاک او رسمانې د معلوماتو مخې د طالبانو د وقمنې دورا هیڅ شاوخوا 15,500 افغانان چې د خطر سره مخ ول پاکستان او جرمنی ته لیکل شوی دي. له دې سره په جرمنی کې د نوې حکومت د جوړېدو وروسته مې میستر هیڅ د افغان کډوالو تمنلو او لیکلو پروسه څنګه ول شوی ده. په داسې حال کې چې د بشري حقوقو مختلفو سازمانونو په مقرر ډول له دې هیواد غوښتنه کړې چې په پاکستان کې په تامه افغان کډوال جرمنی ته انتقال کړي، خو ظاهراً د کډوالو په اړه د دې هیواد په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
په راپور کې مو واورېدل چې هغه افغانان چې په پاکستان کې جرمنی ته د سیاسي پناه د تلو په تمه دي وایي چې د جرمنی حکومت دوی ته برېښنالیکونه استولي دي او په هغو کې ورته ویلي دي چې د دوی د منلو پروسه په جرمنی کې په بشپړ ډول بنده شوې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC اعلان کړی چې په متحدو ایالاتونو کې د پناه غوښتنې د پخوانیو قضیو او د قانوني حیثیت د ارزونې په دې هیواد کې میشت زرګونه پناه غوښتونکي له سختې بې ثباتۍ او اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د کمیټې په یو تازه بیان کې ویلي دي چې دا سیاستونه به ناوړه پایلې ولري. په امریکا کې د کډوالو د کیسونو د بیا کتنې پریکړې هغه افغان کډوال اندېښمن کړي دي چې له 2020 کال وروسته د هیواد ته کډوال شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت ویلي په دې هیواد کې د میشتو پناه غوښتونکو د قضیو بیا څېړل د متحده ایالاتو د ملي امنیت د ساتنې لپاره مهم دی، د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC اعلان کړی چې د پناه غوښتنې د پخوانیو قضیو او د قانوني حیثیت بیا ارزونه او د غراز د پناه غوښتونکو د قضیو ځنډول په دې هیواد کې د میشتو زرګونه پناه غوښتونکو او منل شویو کسانو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي. د کمیټې د جمعې پورې د ډسمبر 12 په یو اعلامیه کې ویلي چې په روسیو کې د دې سیاستونو د ویجاړونکو پایلو شاهدان دي. IRC ویلي د دې کمیټې د لزګونه مراجعینو چې د افغانستان، برونډي، کولمبیا، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ارتیرا، ایران، میانمار، سودان، اوکراین او وینزویلا اصلي اوسیدونکي دي، د تابعیت غوښتنې ګرین کارتونه او د تابعیت غوښتنې مرکې په ناڅاپي ډول پرته له وزارت څخه لغوه شوې دي. په اعلامیه کې همدارد ویل شوي چې د دغه تګلارو بیا تطبیق د دوی د راتلونکي په اړه جدي ناڅرګندتیا رامنځته کړې او ښایي هغوی ته دې ته اړ کړي چې یو ځل بیا د پناه غوښتنې د شرایطو د ثبوت لپاره د خپل ژوند تر ټولو سخت او دردونکي تجربې بیان کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د غراز ویلي د دوی کارکوونکي هڅه کوي اندېښمن پناه غوښتونکي آرام کړي او هغوی د نویو او روحي زیان رسوونکو قانوني بهیرونو لپاره چمتو کړي، خو اړتیاوې ډېرې زیاتې دي. د IRC د بیان لمخې د ادارې تر اوسه یوازې له 300 څخه زیاتو میشتو کډوالو د افغان ځانګړو کډوالۍ ویزو، عیسایي لرونکو، پناه غوښتونکو او نورو مراجعینو ته خدمات وړاندې کړي. هغه کسان چې ښایي د وضعیت د بیا ټاکنې له لوړو لګښتونو د ګډوډۍ ډکو بهیرونو سره مخ شي. د امریکا د حکومت دی پرې کړو حق افغان پناه غوښتونکي هم اندېښمن کړي چې په امریکا کې د ګرین کارت ترلاسه کولو او د پناه غوښتنې د نورو پړاوونو په تمه دي. یو افغان مېرمن چې په وروستیو کلونو کې امریکا ته تللې او د اسنادو بهیري لا بشپړ شوی نه دی، د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته وویل:
ما از وقتی که امریکا آمدیم تا هنوز اسنادهای خود را به شمول گرین کارت نگرفتیم. پس از اینکه حکومت امریکا قوانین سختگیرانه خود را در برابر افغانان پیش گرفته، ما به شدت نگران آینده خود هستیم که بالاخره سرنوشت ما چی خواهد شد.
یو بل افغان چې نږدې او کال وړاندې امریکا ته تللی او نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته وویل: دی وای په افغانستان کې ژوند موږ ته ډېر سخت شوی و، نو امریکا ته راغلو. زموږ د پناه غوښتنې اسناد لا تر اوسه هم په جریان کې دي. که ګرین کارت رانه کړي زموږ لپاره به ستونزې ډېرې شي. دلته ټول افغانان اندېښمن دي. که ګرین کارت ورنه کړي د کار اجازه هم نه ورکوي او ستونزې به زیاتې شي. د روان 2015 کال د نومبر په وروستیو کې په واشنگټن DC کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد په دوه عسکرو د یو تورن افغان له لوري تر برید وروسته د امریکا حکومت اعلان وکړ چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د ګرین کارتونو یا دایمي اقامت بیا کتنه به په بشپړ او جدي ډول ترسره شي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدماتو ادارې مشر جوزف اډلو د نومبر په 8 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو چې دا پریکړه له یادې پیښې وروسته او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لارښوونه شوې. نوموړي ویلي دا بیا کتنه د هغه ټولو گرین کارت لرونکو کسانو لپاره وی چې د ټرمپ د حکومت لوري د اندېښنې وړ هیوادونو په توګه پیژندل شوی. په دې هیوادونو کې افغانستان، کیوبا، هایټي، ایران، سومالیا او وینزویلا هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا له دې برید وروسته چې د رحمان الله لکنډوال په نوم یو افغان وګړی پر تورن شوی اعلان کړی چې د افغان پاسپورت لرونکو لپاره د ویزو ورکړه سمدستي درول شوی. د دې وزارت په هغه اعلامیه کې چې د نومبر په 9 په ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې د امریکا د ملي امنیت او عوامه خوندیتوب لپاره ټول اړین اقدامات ترسره کیږي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته زرګونه افغانان چې شاوخوا شل کاله یې له امریکا سره په افغانستان کې همکاري کړې وه دغه هیواد ته انتقال شوي، خو ډیری لا هم په دې هیواد کې د استوګنې بشپړ قانوني اسناد نه لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
زموږ غاغل آزادی رادیو ری را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پاتې دقیقو کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې د بوست د کلا شاوخوا خلک اوسیدونکو خلک وایي چې د کلا ته ورغلی سړک باید ورغول شي، ځکه نه یوازې د سیمې اوسیدونکي بلکې سیلانیان پر دې لاره تګ راتګ کوي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بیلاروس حکومت د شنبې په ورځ چې د دسمبر 13 وه، وروسته له هغه د لسګونه بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ چې واشنګټن د بیلاروس د کیمیاوي سرې پر صادراتو د بندیزونو د لرې کولو د احتمال یادونه وکړه. امریکایي منځګړو د بیلاروس رسنیو، د بشري حقونو سازمانونو او اوکراینی چارواکو خبر ورکړی چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د یو شمیر مخکښو مخالفو سیاستوالو په ګډون 130 تنه بندیان بخښلي دي. په خوشي شویو کسانو کې د 2000 کال د لاریون مشره ماریا کالیسنیکاوا او د نوبل د جایزې ګټونکې الیس بیالاتسکي هم شامل دي. د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی، ویل شوی دی چې په خوشي شویو کسانو کې یو امریکایي وګړی هم شته. مینسک دا اقدام د هغو هڅو په لړ کې کوي چې غواړي له کلونو انزوا وروسته له لویدیځو هیوادونو سره خپل اړیکې ورغوي. د بیلاروس لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي جان کول پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې اقدام هرکلی وکړ او ویل چې د ولسمشر ټرمپ د مشرتابه له برکته بیلاروس نور سیاسي بندیان خوشی کړل. کول دا د امریکا او بیلاروس په اړیکو کې یو مهم ګام وباله. کول رویټرز خبری آژانس ته په جلا څرګندونو کې ویل امکان لري پر روانو میاشتو کې په بیلاروس کې نور بندیان هم خوشی شي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بیلاروس د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل پر مهال له روسیې سره د همکارۍ په نتیجه کې د لویدیځ له بندیزونو سره مخامخ شو. د دې هیواد حکومت په دې وروستیو کې په څو پړاوونو کې سیاسي بندیان خوشی کړي دي، خو ویل کېږي چې لا هم سلګونه نور کسان چې په سیاسي بندیانو کې شمیرل کېږي د دې هیواد په زندانونو کې پراته دي. د بیلاروس د اپوزیسیون د مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا یوه استازي زیانیس کوچنسکي وویل ټول هغه سیاسي بندیان چې د دسمبر په 13 خوشی شول خوندي دي او له بیلاروس څخه وتلي دي. اوکراینی چارواکو ویل چې له خوشی شویو بندیانو څخه 114 تنه هغه هیواد ته رسیدلي. ویل شوي چې 9 تنه نور لیتوانیا ته تللي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د کډوالو وزارت له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي دي د جمعې په ورځ له ایران او پاکستانه 813 د افغانانو کورنۍ چې د غړو شمیر یې 4300 کسانو ته رسېده هیواد ته ستنې شوي دي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم د پیل کېدو په درشل کې دی او لا وړاندې په دې موسم کې بشري مرستو ته د ګڼ شمېر افغانانو د اړتیا د ډېرېدو راپورونه ورکول شوي، له پاکستان او ایرانه تازه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له یوې خوا بېکاري او له بله خوا د ژمي موسم د دوی ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی. محمد د څلورو اولادونو پلار چې اوس مهال د ننګرهار په سمرخیلو سیمه کې په یوه خیمه کې ژوند کوي او نږدې یوه میاشت مخکې له پاکستانه ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل
منګه د وانو غواړو د منګه مشکل ته باید توجه وکړي او دغه سرپناه را پیدا کړي. خلک داسې خلکې دي چې دلته هیڅ هم نه لري، نه مځکه لري، نه جایداد لري، هیڅ څه د خدای نه لري، په خاورو کې پراته دي. د هغې تپوس باید د هغې تپوس وشي.
اخوا په تورخم خرګوټي کې د کډوالو په کم کې میشت یو شمیر تازه ستنه شوي افغانان دغلته د سانتیاو د نشتون خبره کوي. یو میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي 15 ورځې کېږي چې په دې کم کې ډیره د خو لازم مرسته ورسره نه ده شوي.
موږ 15 شپې کېږي د موږ هم چانه د خبر نه بل بل دا غجب کې کوم روپۍ وا په قرض کور باندې هغه موږ راخېسته هغه موږ نه یو لګي دی لګي واړم مریضان د غون زکام یسنی دي شینوالي دي په دې رقم باندې دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په تورخم کې د کډوالو لپاره د جوړ شوي کمپ مسؤلینو ویلي چې ستنو شویو کډوالو ته په دې کمپ کې هر ډول اسانتیاوې برابرې شوي. په همدې حال کې له ایرانه تازه یو ستون شوی کډوال چې اوسمهال د هرات په اسلام کلا کې د کډوالو په لنډمهاله کمپ کې دی وایي کوچنیانې هم ناروغان شوي دي. دی وایي دلته روغتیایي کلینیک نشته، ماشومان ټول ناروغان دي، نه پوهېږو چېرته یوسو، خوراکي مواد نشته ځکه چې کار نه لرو، ژوند مو په ډېرې سختۍ تېرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدت موندلې. تازه د طالبانو د کډوالو وزیر له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتې ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. مولوی عبدالکبیر جمعه د ډسمبر 12 په پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون ویلي تازه د ډسمبر په 12 له ایران او پاکستان 830 افغان کورنۍ چې د غړو شمیرې 3300 ته رسېده په خپل خوښه او په جبري ډول ستنې شوي. که څه هم د دې کمیسیون په اعلامیه کې راغلي چې له راستنو شویو کورنیو سره یو لړ مرستې شوي خو افغانستان ته تازه ستانه شوي کډوال تر ډېره له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ستانه شوي افغانان په داسې حال کې د ژوند له سختیو شکایت کوي چې په کور دننه وار له مخه د بېوزلۍ او بیکارۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روانه ډسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 45% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکي کال کې 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنۍ، د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه او بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هېواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې یونیسیر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له ایران او پاکستانه 2.8 میلیونه افغانان ستانه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. هلمندیان د بست د کلا لورته د غځېدلې سړک د رغېدنې هیله لري. د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا که دا ډبرین سړک ورغول شي نو د بست تاریخي کلا ته به د سیلانیانو ورتګ زیات شي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا د سړک ویجاړېدو په نورو برخو کې هم خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي.
بست کلا شته خو سړک ورته نشته، سیلانیان به څنګه ورشي؟ د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي دې کلا ته د غځېدلې ډبرین سړک د ژر بیا رغولو غوښتونکي دي. هغه چې اوس په بشپړ ډول د له منځه تللو په حال کې دی او طالب سیمه ییز مسؤلین یې په اړه غلي. د بست کلا سیمې اوسیدونکي انجینیر ندا محمد بوستی شنبه د دسمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بست کلا ته د افغانستان د 34 ولایتونو ولسونو سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم راځي، خو بدبختانه د سول سیزو رئیسی د بست د کلا د بزیدلې سړک ډیر د تخریب په حالت کې دی. سیلانیان تګ راتګ پر کوي، ډیر په ستونزه کې دی. خونه خصوصي سکتور خاص توجه ورته کړی ده، نه هم دارنګ دولت ځانګړې توجه ورته کړی ده.
ښاغلی بوستی وایي دا مهال په نورو ورځو کې په لسګونه، خو د جمعې په ورځو په سلګونه سیلانیان د بست کلا لیدو ته ورځي، چې د هلمند اوسیدونکو تر څنګ د نورو ولایتونو اوسیدونکي او بهرني سیلانیان هم پکې شامل دي. د سیمې بل اوسیدونکي او خبریال عبدالمنان دانش هم د ورته موضوع په یادولو سره وایي کله رسموي بست کلا ته به د سیلانیانو په شمېر کې زیاتوالی راشي او د سیمې د خلکو کاروبار به هم ورسره وغوړېږي. خو نوموړی زیاتوي چې د سیمې د اوسیدونکو په وار وار غوښتنې سره سره دې موضوع ته هیڅ پام نه دی شوی.
د دې سیمې اوسیدونکي غوښتنه په بار بار د دولت څخه کړې ده چې باید دغه سړک راته ورغول شي، خو متاسفانه چې نه په تیر دولت او نه هم په اوسني وخت کې ورغول سو. زموږ هیله او تقاضا له مسؤلینو څخه دا ده چې د کلای بست ډبرین سړک چې فقط 8.5 کیلومتره اوږدوالی لري دا راته ورغی.
که څه هم د نوموړي په خبره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتوري مخکینی وزیر خیرالله خیرخا بست کلا نه د لیدلو پر مهال ژمنه کړې وه چې دا سړک به د یاد وزارت په بودیجه ورغوي، خو لا نه دی رغول شوی. د هلمند لښکرګاه ښار جنوب ته پرته بست کلا د افغانستان له لرغونو آبیدو څخه ده چې یونسکو د نړۍ په میراثونو کې هم ثبت کړې ده. په هلمند کې ټولنیز فعال صفی الله سیسی د بست کلا د تاریخي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بست کلا د هلمند ولایت غرور، تاریخ، تمدن یو له مهمو نشانونو څخه ده. دا کلا د هلمند سیند په غاړه بست تاریخي ښار په زړه کې موقعیت لري. د دې تاریخي کلا ارزښت لږ تر لږه 3000 کاله شاته ځي. دا سیمه یو وخت د ساسانیانو، یونانیانو، غزنویانو، غوریانو او تیموریانو د حضور شاهده پاتې شوې. دا کلا معیاري دروازې، زینې، برجونه او زړې خښتې د یو ویاړلي تمدن نښه ده.
د سیمې د خلکو په خبره دا کلا د وروستیو کلونو د جګړو پر مهال زیانمنه شوې هم ده، چې د دوی په ټکو بیا رغونې ته اړتیا لري. د بست کلا اوسیدونکي شاه جهان نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو زموږ هیله دا ده چې بست کلا ته، چې دا یو تاریخي کلا ده، د دولتي چارواکو د خوا څخه توجه وسي او دغه کوم ځایونه چې بست کلا کې دننه دي، وتاکونه دي او شاوخوا دیوال دي او د دې د جوړولو چارې پیل شي.
د کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ تیر جمهوري نظام د دې کلا بیا رغولو ته 14 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړې وې، خو خپله هم ړنګ شو او دا چاره هم ترسره نه شوه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او د هلمند لپاره د طالبانو حکومت د والي ویان ریاض هلمندی هم لژمنې سره سره په دې اړه څه ونه ویل. د سیمې اوسیدونکي وایي د بست کلا په ډبرینو وران ویجاړ سړک د سیلانیانو او د دغه سیمې او مرکز ګرشک د لوی کاریز د اوسیدونکو تر څنګ د هلمند ولایت د څلورو نورو ولسوالیو خانشین، دیشو، بهرامچی او ګرمسیر ولسوالیو اوسیدونکي هم تک را تک کوي، چې بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ کړي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د مول زړه پکت کولت نه پاره کی ما چې زمرا روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کاخته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دي. حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنه ورسره هوا ویډیو سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من دا شپه رو میاشتی کیره چه پاکستان و افغانستان تا مجر راغه دی ایچ کومک و ایچ دغا دو حکومت تخواد سن مرسا کیره که تا داز مرز راخ پور که نه یو کار سه یو شای نسته دلتا. دا شپه رو میاشتی کیره بس پا بوچ ورو آریانی نمی اولس زن را نجده که این حکومت هر کار دلتا پا باشتو دی روزانه پا باشتو دی تا داز مرز راخ تا یو زای ورسوی
زمه حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زمر د مساکلا ولسوالی یو به وچی دی. دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ورچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول زنی. نو دا پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي. دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته را بولم.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادۍ رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
آزادی میلمه
د آزادی رادیو د آزادی میلمه او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ نننۍ میلمه یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې میلمه چې زه عصمت څاروان ورسره خواله کوم، مرکه شایي تاسې په ځلونو له آزادی رادیو اوریدلی وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپله تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسې او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې مې لږ ډېر پیژنئ، نوم مې صدیق منصور انصاری دی. 1450 هجري لمریز کال د وری پر درویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې، بیا د ننګرهار له عالي لیسې فارغ او بیا د ژورنالیزم او مشن په برخه کې د سیاسي فلسفو او سیاسي علومو برخه کې او ماسټري د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لږ ډېر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل، د شعر او شاعرۍ په برخه کې، د غراز د رادیو تلویزیوني پروګرامو برخه کې، بیا د 1903 کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمېر یو لړ علمي او فرهنګي خپرونو پیل وکړ، د ذهني ازموینې خپرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره د از د ننګرهار ادبی بهیرونو فرهنګي ټولنو للارې د نارنج ګل مشاعره چې یو دودیزه مشاعره ده، زما د ادبي ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلی چې له هغې زینه پیل شوي. یو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو، شاعرانو او قلموالو یو تذکره د تروګمیک مشالونه په نوم چاپ شي. تقریبا 110 تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه و. کتاب په 245 مخو کې 1409 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته، یا مخکې کله چې د 10 سپتمبر واقعه وشوه، د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه د هغوی سره همکارو مزبا لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د هماغه 2002 کال نه خپرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپاني ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د همغې له لارې د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې هڅې پیل کړې او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابع او د دولتي انحصار نه وځي او خصوصی برخه که پرمختگونه وشی چلی لیل هم پا دی برخه که چکو می تره و اولندیزون و پروگرامونه مونگ درلوده ده وقت اطلاعات فرهنگ وزارت سره ده عدلی وزارت و نور ادارو سره و ده حکومتون و ده رهبری سره دغه منظور شو لمړنۍ خصوصی رادیو چې په افغانستان کې جوړیده هغه از موږ په مشوره جوړه شوه په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ و دغسې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاس سره وړنې لرو. د دې تر څنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو او دا برز کار و ټولنیزو چارو وزارت سره شریکت د هغوی د مشرانو سره هم خبرې وکړې او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم دغسې د ښوونځي دغسې د پوهنتونونو نو د وزارت مهین چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومند په نوم نو هغه وویل زه ډېر خوشحاله یم چې لومړني خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلېږي.
سولا آزادی رادیو دا آزادی ملما خوال آوری زموش ملما صدیق منصور انصاری دی.
دا دی تر چنگم بیا نوزین نور فعالیتونه پا ملی اون نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې د نړیوالو کنفرانسونو تابعه وکړه. د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده او زموږ په وړاندیز وه د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت یې په قطر کې دفتر درلود د اسلامي او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابعه وکړه. البته دا د څو پرله پسې کنفرانسونو نه وروسته و او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قریدین محمد حنیف چې اوس د اقتصاد سرپرست وزیر دی دوی د حزب اسلامي له ادرسه ښاغلي غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف دغر از معصوم سانکزی چې د سولې عالي شورا د دارالعین شهر رئیس و دوی برخه واخیسته او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسې هم د ادب په برخه کې فعاله وئ هم ژورنالیست وئ او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. قسم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډېره مې عملي کار د مطبوعاتو ژورنالیزم په برخه کې و که په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام مو په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نه هم د ژورنالیزم مطبوعاتو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. ډېری ځوانان هم وروزل حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان و که هغه د لوی څارنوالیو حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل. د ولایتونو د ویاندانو نشراتو برخه کې د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې ما هېڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم سره د دې چې د خغلی کرزی په حکومت کې هم د دوستانو او ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشول چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز خغلی اشرف غنی په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم او په خپله هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاري صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخته چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي، هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یک پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دې نور څه معنی دي ای بیدله، چې وزر پرانیزي نو شپږ خواوې قفس پرانیستی. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای لکه مخکې مې چې وویلې د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي، هېڅکله بقا نه مومي، هېڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو خصوصا په افغانستان کې چې په دې ارګ کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي که د ولس سره نه دي تللي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو لله الحمد نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکرۍ ته سینه وهو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لاس کې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی، د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي، علمي، فرهنګي، کلتوري، دغه راز صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې، پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه البته فکري او کلتوري کار کوو. او فلسفه هم دا ده چې موږ باید د تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو، او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو، یو موټی نشو، دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي، که انقلابونه دي، نو د دې خونړیو تباهکارو انقلابو ښکار ګرځو. د خونړیو تباهکارو انقلابو نه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو. که چېرې خونړیو تباهکارو انقلابو مصرفیږي، د هغې لسمه برخه د هغې وینو په اندازه لسمه برخه خولۍ موږ د ترقیاتي انقلابونو او پایدار امن دپاره توی کړو، هغه امکاناتو په نسبت 10% امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو دپاره مصرف کړو. زه فکر کوم چې نه یوازې موږ بلکې د راتلونکو نسلونو دپاره به هم دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي، او موږ به سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو، زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب، سیاسي فعالیت مو درلود، ژورنالیستیک فعالیت مو درلود، ادبي فعالیت مو درلود، په دې دوران کې به حتماً کومه په زړه پورې خاطره لري کېدای شي زموږ له اورېدونکو سره شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما لپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا وه چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ په برخه کې که ما په پښتو ژبه یا په انګریزی یا بله ژبه لومړنی لیک که هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام و، ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی. په هغه چې کله وړاندې شوی لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزی مضمون بلکې لومړنی سیاسی مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي که د دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې طریقه همکاري، خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و، سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه. نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و. لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو، هغه موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو، بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله و چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو، او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم نګران راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند خاطرات و.
تاسو له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
یو څه چې مزورایي هغه د ټولنې تشتت او پراګندګي ده چې څومره خواري له دې ټولنې سره وکړي، هغه په یو مرکز یا یو محور نه راټولې. دا د دوی سره دې چې زموږ شعار ده او چې څو چې راغون په یو مرکز یې نه کړم، هرې تپې ته له جرګو سره ځم دغه پیغامونه ورته خپرو. دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم په یو مجلس کې وم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې. خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ولس سره ژمنې کوي، که هغه په دیني برخه کې د دیني ادرس نه او که د دیموکراسي او نورو برخو کې، او په هغه قوت او هغو ادعاو د هغوی ودرېده تر اوسه پورې ناشونې ده. تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي، زه فکر کوم موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان هماغسې چې اله العالمین موږ ته حکم کړی، هماغسې چې بصریت ارزښتونه حکم کوي، هغه قوت او عظمت چې اله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی، موږ یې خپل خلفا هست کړي و، موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي و، په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قایم ګرځولي و، په هغوی کرامت را کړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بني آدم، په تحقیق سره چې ما بني آدم ته کرامت ورکړی، په دغه کرامت په دغه شرافت او اشرف المخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې اله العالمین ټول بشریت ته ورکړی، نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته، او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی او په هغې موږ ولاړ یو، په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو. په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو، زه فکر کوم چې ډېر لاسته راوړنې به ولرو انشاءالله.
بله، تاسې دې شورا یادونه وکړه. په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی، دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي. تاسې دې شورا یادونه وکړه، او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي، نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د دې متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواده بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي دا وی د تجمع او فکری تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډېره ژوره او پراخه همکاري لري، خو اساس یې دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یو ویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه، نه د حکومت د چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته. د پخوانیو حکومتونو به هم و، حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و، د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو. دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقویې دپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو، هیواد، ولس او بشریت دپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هره کمیټې د نه نوي تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په نهو ګروپونو، نهو یولس کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هره کمیټه خپل یو اجرایه بورډ لري یولس کسیز، د څیړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي نشراتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د اندو مایندو څنګه. په نهو څنګه هر کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمه برخه هم لري؟ کوم آثار تر اوسه پنځولي یا چاپ کړی دي؟
بله، و موږ په دې برخه کې د مې هیر شو چې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 1350 ټوکه کتابونه تالیف کړي، ورکتونه تر دولسم ټولګي. نو د هغې یوه لویه برخه موږ پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و د کوچنیانو دپاره، چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافت د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه، چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې اکسا، چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي. موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافت وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. دا اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینې، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریک او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافت و، او د ژباړې برخه کې زموږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهرنام ځینې ژبپوهان، د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي و. په افغانستان کې د مخابرات وزارت کې مرکز و، دغه یوه لویه لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو. لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا، چې زه د هغې د مؤسسینو نه رهبرۍ شورا غړی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړله، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تالیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې بهر یا دننه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هره کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
تاسو له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
تاسو د اقراب موضوع چې یاد کړه او د ماشومانو لپاره په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړی دي؟
په دې برخه کې خو چاپ یې موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې د کتابونه هغوی تالیف کړي وه په انګریزي ژبه په 50 هیوادونو کې هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده دغه کتابونه خپاره شوي وو. په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي. په پاکستان کې انګریزي ورژن خپرې شوي. په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې په ځینو ښوونځیو کې د خپرېږي. مرکز شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بده مرغه چې دلته حکومتونو دا مرسته ونه کړه. هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه. یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود، هغه دا کتابونه وکته. د وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیسته، ویل چې دا خو ماشومانو دپاره نه، ما ته هم ډېر په زړه پورې دي او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاحکار وزیر و، هغه هم په دې مجلس کې و، ویل چې د دغې کار دپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي تر څو هلته زده کړه وکړي د کاریکولم او د نصاب جوړونې برخه کې، بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، 10 لکه ډالر هم په دې یو سفر مصرف شو، دا هم که تاسو ته درکړی وی نو تیار کار وو او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسېدلی وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا مجلس ته موږ آمادګي وښوده. خو کله چې لاړو، تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه همدا وه چې موږ پوښتنه وکړه او یو سلاحکار راته دا هم وویلې چې دلته 10 لکه ډالر په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي هغه د لاس.
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام و، او تاسې د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول.
نه، دغه نصابي کتابونه وکنه، داسې دغه وړکتون له وړکتونه تر 12 ټولګي منظم نصاب و چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب و. حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغې اقرا ته ورغلی وي او ورته ویلي و چې ستاسې پروګرام ډېر پراخ، منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی، که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنگاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړې کړي. خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه.
کورم ودان، ډېر لطف
وکړ. سلامونه او دعاګانې.
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھے صاف سبق یہ
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھے صاف سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
شون 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
شون 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 بن جوڑوی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنور کی زلیگی
جن 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن 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 تن جوڑوی
جوڑ
جوڑ
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زئے دے
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زئے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
جون 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 چمن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی